دا سجی رادیو د ریسات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري به راتلونکې اونۍ پیل شي که نه شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورټ او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د اروزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. ارتو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغسې تړلې پاتې وي خو نوموړي یې علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوی ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ وارې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی او اف ام سل اشاریه پنځه. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمڅې تقریبا مبالغه نه وي، واته لکه افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمې وسي نو 15 لک افغاني او په تاریخ 15 لک افغاني څوک نشي جوړولی.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پس پیره کې په ګوربز کې د خلکو پرته د څلور پنځه میاشتې چې مرستانه سره شوې ده نسته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې راسره دی. ان څه دغه اختلاف ټکی څه کیدی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، خبرې وکړي. هغه راته وویل، له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله، د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی او غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې، یعنی راتلونکې اونۍ، دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلي عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې دي، او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلي عمران خان به دغه د راتلونکې اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئت هم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلی دی، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښایي راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخوانی دریځ تکراری وایي، تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشی شوي تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي، او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکې اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلي اتمر هم په ورته توګه په راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوي، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خپاره شوي، په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکې اونۍ خبره دي پکې شوي. په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالي شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نومینه خود ویل چې تر ډیره پوری د کابل د څرګندونې چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي، د پاکستانی چارواکو لخوا په ډاټ پوری تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند نادعلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس ټی نادالي ته تللی له ده به واورو.
دلته یو ولاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچه راوتونکي اوبه خورا یخې دي. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سوي باغ ټوله ورځ اوبه لګوي. د څلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپله سولیدلې بیلچه پر اوږه لږ له مالرې ګرځي، هغه خړې او سپین رنګه بتي یا هیلۍ پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نوو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا که وینې مبالغه نه وي وا تلکه افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسي نو 15 لک افغاني او په تاریخ کې 15 لک افغاني څوک نسي جوړولی. هیڅوک یې نسي جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دي وکړي درته موږته وایي چې په دغه رقم یې موږ کوی سي. موږ هم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري او د څو کالو دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودیت خی بېغمه ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کونه.
دی د یوې داسې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادالي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کېږي خپل علتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه. په یوه نامه او بل نامه یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی. د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبه ومه. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکله خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې 1300 جریبه باغونه کرلې دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات وي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي تر څو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم ښه رنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اورېد. خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې مل مشوي دی او د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ښه راغلي. د مخکمو په راپور کې هم دې ته یو اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالا له طالبانو سره د سولې خبري پیل شي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته سه وګورئ، د طالبان لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخه، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د دې پاتې 400 لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځنیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنه د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنه د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنه شوی دي، همیشه یې تعهد کړی دی، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو یو چارچوب یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي، چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی دا له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم 80 زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی وو، او د افغان سرتیرو کمه ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضر به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخې لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوس یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګري په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپله وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د ده په خبره امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د ده اداره 4 کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړې وې. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پای ته ورسېده، په رسمي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مايك پنس هم د مرسیال ولسمشر لپاره ونومول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار زویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوي هغه تور ولګاو چې ډیموکراتان امریکا ته د یو تر ټولو آزاد دقیق او استثنایي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت ګزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار له مخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخته کوي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا رسمن ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ټرمپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا به لا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ټرمپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ټرمپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا یې خپل د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتخابونو تامې کیږي.
مننه سنکس.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د 2 بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنې وکړي. اوس خوست مخه کو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا یونیت سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستانۍ او کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړیږي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نږدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت دا راغ کی په نړیواله باندې راغ کی چې دغه خلک چې ګماتو د مرستې ډېر اړتیا ده. همیش د لا دا شانسته چې یو پرناوی یو پټایوي وله د پنځه سه بچای پنځه تنه ملاوي چې د خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کاډه تا خوزا کوځه دا کاډه وږي پاکستان ته.
ملک وری زمان د ټیټی مداخله دی نو موړی وای وزیرستانی کډوال چې د خوز په ګلان کیمپ لاکانو سپیرا تړی او نو روسي مکی اوسیږي لورسته شپږ میاشت ور سره مرستې نه دي شوی.
موږ د کډوال روپلې خوز کې پاسپیرا کې ټوک بربس کې د خلک پرتا نه سالور پنځه میاشتې چې زموږ ستنه سره شوی د نستا دا ستاج د خلک ډیر کمزورې شوی دی. مارې ځای په سر غره غول دي سبانینا کمنه کاکا لاس کا سنتا ورکړې وي دندره مو کمل په پوتې تي کوي وتا ورکړې وي نالي شر تا نه لکانتا ندرا گیتا د خال ټول په تسوای ځای.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمایي دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنۍ مرستې ونه شوي.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن درو کړ شي او بیا درې میاشتې قرارداد شوی دا راسدل نه دی درومیا شتم راستریش درش پګ میشته نوی دا خلک په دی غون نه وخت ریږي ګرونخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نکيږي چې دا خلک په خپل کورو ته ورشي په خپل مزکه وړول شي.
د هنان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستانی کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده چې پار سړی باندې پنځه لک شپږ لک لاس لک قرضې دي تو قرضې چلی جو میږي دا ته وره.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي دیسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز قارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. نورستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز قارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده، او دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونو ته چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادونو کې به سیلاب رایه چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلې، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانیسي. مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خلک کړې ده، پس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلېدو مخه ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبرې له ځنډ سره نه مخامخوي. عبدالرازق له میدان وردګ نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. احسان الله ساحل له هلمند لیکي له حکومت مو دا هیله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکي حکومت او طالبان دې له اختلافاتو تیر شي د سولې خبرې دې ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماینونو له شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماینونو په روسیو کې ډیرو ملکی خلکو ته تلفات اړولي دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پر استول اس ام اس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کلی سیلابونو ځپلی دی، عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلی دی چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکي لیکلی دی چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوي، خو یو بل اوریدونکي عبدالله بیا لیکلی دی چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ساجی رادو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي